د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د خبرونه زه احمد شیبر د اسف حبیبي په تخنیکي لارښوونه مخته وړم شي چاري. په دې خبري مجله کې مو وړاندې د ولسمشر اشرف غني او د امریکا د دفاع وزیر له خبرو خبرو چې د افغانستان د جګړې پر ستراتیژۍ شخېدلې دي، خو تر هر څه مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه.
په زابل ولایت کې د وشل شوو کسانو د جنازې مراسم نن د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې ترسره شول. ولسمشر اشرف غنی د امریکا دفاع له وزیر سره په یو ویډیو کانفرنس کې د افغان هوایي ځواک په تقویه کولو ټینګار وکړ، او د عراق د کردستان خپلواکې سیمې مشر نن ویل شمالي ښار سنجار یې له داعش څخه آزاد کړی دی. په زابل ولایت کې په دې وروستیو کې د وشل شوو تنو د جنازې مراسم نن د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې ترسره شول. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا و جنازې د حواله لارې جاغوري ته انتقال شوې، او په ځانګړو مراسمو کې چې د لوړ رتبه دولتي مقاماتو په ګډون زرګونو کسانو پکې برخه درلوده خاورو ته وسپارل شوې. ولسمشر اشرف غنی د امریکا دفاع له وزیر سره په یو ویډیوي کانفرنس کې د افغان هوایي ځواک په تقویه ټینګار کړی دی. د ارګ د اعلامې له مخې ولسمشر غنی تیره شپه له اشټن کارتر سره خبرې وکړې. ارګ وایي ولسمشر د متحده ایالاتو د دفاع له وزیر سره د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو او توانمندۍ پر لوړولو خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر له افغان امنیتي ځواکونو سره د واشنگټن پر همکارۍ ټینګار کړی دی. د جمهور ریاست مرستیال ویان دا رپورټونه رد کړ چې ګواکې د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له دندې ګوښه شوی دی. د ظفر هاشمي تر دې څرګندونو مخکې د ولسي جرګې دوهم مرستیال ویلي و چې عبدالعلي محمدي له دندې اخوا شوی او دوی د ولسمشر له دې اقدام هرکلی کوي. د کابل بانک په قضیه کې د یو محکوم خلیل الله فیروزي سره د یو خارګوټي د جوړولو تړون زیات عکس العملونه پورته کړل. د خار جوړونې وزیر ویلي چې له خلیل الله فیروزي سره د خار جوړونې قرارداد د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي په غوښتنه کړی دی. جمهور ریاست بیا دا قرارداد لغوه کړ. د سپین غر زمریان د کرکټ ټیم د الکوزي د شپږیزي په نوم د کرکټ د سیالیو اتل شو. د دې مسابقو نیمه پیلوبه د ورخت له کابله ترسره نه شوه، خو د نمرو پر اساس د سپین غر زمریان او مشل کابل بازان پیلوبې ته وتل. پیلوبه د میدان د لوندوالي له کبله لس اوورونو ته راټیټه شوه. پچه سپین غر زمریانو وګټله، خو لومړی بیټنګ ته مشل کابل بازانو بلل. مشل کابل بازانو په لسو اوورونو کې د شپږو لوبغاړو د سزېدو په بدل کې 15 اتیا منډې جوړ کړې. د دې ټیم لپاره تر ټولو زیاتې منډې شهزاد محمدي وکړې، د شپږ دېرش منډې جوړ کړې. سپین غر زمریانو د سیالۍ په وروستي اوور د 15 لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې هدف پوره کړ. د دوی لپاره سمی اپریدي څلیرشت او نواز خان یوش منډې جوړ کړې. دا مسابقې د خلکو له تود هرکلی سره مخامخ شوې. د عراق د کردستان خپلواکې سیمې مشر نن ویل شمالي ښار سنجار د داعش له ولکې آزاد شوی دی. مسعود برزانی د سنجار د غره پر سر خبریالانو ته ویل کرد ملیشو د امریکا په هوایي ملاتړ سنجار له داعش آزاد کړ. نوموړي ویل دا بریالیتوب به له داعش څخه د عراق د دوهم ستر خل ښار موسل د بیرته نیولو په عملیاتو کې مرسته وکړي. داعش تیر میلادي کال د سنجار سیمه ونیوله او د عراق د یزیدي اقلیت سلګونه کسان یې مړه او برمته کړل. کورد پیشمرګه ملیشو له څو ورځو راهیسې د عراق په شمال کې د داعش پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. د عراق په مرکز بغداد کې نن یوې ځانوژونکې چاودنې لږ تر لږه اتلس کسان ووژل او څلوېښت نورې ژوبل کړل. دا برید د بغداد جنوب ته د یو حکومت پلوه وسلوال د جنازې پر مراسمو شوی دی. تر اوسه چا د بغداد د نننۍ ځانوژونکې حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. بی بی سی د لوړ رتبه برطانوي چارواکو په حواله وایي د سوریې په رقه ښار کې د امریکا په یو هوایي برید کې برطانوي تبه وسلوال چې په جهادي جان مشهورو وشل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل دوی په سوریه کې یو موټر په نښه کړ چې ښایي هغه مخپټی وسلوال پکې وژل شوی وي چې د داعش د سرونو پرې کولو په زیاتو ویډیوګانو کې څرګند شوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگټن لا هم له روسیې او ایران سره د سوریې د کورنۍ جګړې په هواري کې د ولسمشر بشار اسد پر رول اختلافات لري. جان کیری پرون ویل کچیر بشار اسد په واکې پاتې شي په سوریه کې نه سوله ممکنه ده او نه هم د داعش ډلې ته ماتې ورکول کېدای شي. د نوموړي په وینا د واک له انتقال پرته په سوریه کې څلور کلنه جګړه پای ته نشي رسیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل روسیا او ایران اوس هم د بشار اسد پر رول ټینګار کوي او دا ستونزه نه حل کوي. نوموړي سره له دې چې د دې ستونزې موجودیت یې تایید کړ خو وویل چې امریکا او شریکان یې پر دې باور دي چې کولی شي د پرمختګ یوه لاره ومومي. جان کیری په دې اړه په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې سبا په وینا کې د سولې د خبرو بل دور پیلېږي چې ولس هیوادونه او یو شمېر نړیوال سازمانونه پکې د سوریې د جګړې د حل په اړه خبرې او بحثونه ترسره کوي.
دا ساتي رادیو ماشامنی خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې د افغانستان د جګړې پر ستراتیژۍ ولسمشر غني د امریکا له دفاع وزیر سره خبرې کړې دي. بیا به واورئ چې د ولسي جرګې دوهم مرستیال د ولسمشر د حقوقي سلاکار د برطرفۍ ادعا کوي.
د جمهور رئیس بجرائن هغه د مونږ خواستې ومانه او عبدالعلي محمدي د وظیفې نه برکنار کړی ده.
په هلمند کې په سلګونو کسان د پولیسو د جلب و جذب دفتر ته ورغلي.
عبدالغنی غواړم چې بالا بس صلاح واخلم خپل خدمت کړم د وطن دفاع وکړم.
افغان حکومت غواړي چې د ګرانبیه کانو د قاچاق مخه ونیسي. د دغو کانو له درکه ډېرې پیسې هغه وسلوال ترلاسه کوي چې له افغان ځواکونو سره جنګیږي. په دې خبري مجله کې تر شپږ نیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم د افغانستان په اړه اورېدلی شي. افغان ولسمشر او د حکومت چارواکو د امریکا له دفاع وزیر سره د افغانستان د جګړې د ستراتیژۍ په اړه بحث وکړ. د ویډیو کانفرنس له لارې په دې خبرو کې افغان چارواکو د هیواد د امنیتي ځواکونو د مسلکي وړتیا پر اړتیا خبرې وکړې او د امریکا دفاع وزیر په راتلونکي کال کې د افغان ځواکونو د مالي تمویل په اړه معلومات ورکړل. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکله.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تېر ماښام د امریکا له دفاع وزیر اشتن کارتر سره د ویډیو کانفرنس په وسیله په خبرو کې په هیواد کې د امنیت د ټینګولو پر څرنګوالي او له هغې ډلې د تعرضي عملیاتو او جګړې د ستراتیژۍ په اړه بحث وکړ. د جمهوري ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې په دې خبرو کې ولسمشر غني د وسلوالو طالبانو د حملو د ګډوډولو او په امن سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره د پرمختیایي چارو پر اړتیا ټینګار وکړ. خبر زیاتوي چې غني او کارتر د افغانستان د امنیتي دفاعي بنسټونو په مالي او بودیجوي چارو کې د اصلاحاتو او د ظرفیتونو د لوړولو په اړه هم خبرې وکړې. د خبر له مخې ولسمشر د امریکا او نورو هیوادونو له مرستو د اغیزمنې استفادې په مقصد د هیواد په پوځي قواوو کې د ظرفیتونو لوړول مهم وبلل. په دې ویډیو کانفرنس کې چې د افغانستان د دفاع او مالی وزیرانو او همدارس د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان هم ګډون درلود، دواړو خواوو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړي کولو په اړه خپل نظریات څرګند کړل. خبر زیاتوي چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له بیړنیو حالاتو سره د مقابلې لپاره د یو احتیاطي ځواک جوړول مهمه اړتیا وبلله چې د افغان ولسمشر او د امریکا د دفاع وزیر له خوا یې نظر تایید شو. او د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانگزی د افغانستان د هوایی ځواکونو د پیلوټانو د روزنې، د وسلوالو مخالفینو پر ضد د شپې د عملیاتو، د عملیاتو د اړتیا وړ تخنیکي وسایلو د ترلاسه کولو، د څرنګوالي او د استهلاک شویو تجهیزاتو یادونه وکړه. ولسمشر غني د هیواد د پوځ د توپچی ځواک پیاوړي کول هم مهم وبلل. د جمهوري ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې د امریکا دفاع وزیر په پرونی ویډیو کانفرنس کې د افغان ځواکونو پوځي وړتیا د پام وړ وبلله. اشتن کارتر په راتلونکي میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مالي لګښت په خاطر له کانګرس څخه د حکومت د غوښتنې په اړه هم افغان چارواکو ته معلومات ورکړل. امریکا د افغان ځواکونو له مهمو تمویلونکو څخه ده او په تیرو څه کم څوارلسو کلونو کې پر دې کار میلیاردونه ډالر ولګول. خو وروسته له دې چې ناټو په افغانستان کې محاربوي عملیات پای ته ورسول، دا کار افغان ځواکونو په غاړه واخیست.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ولسمشر مرستیال ویاند دا ادعا رد کړه چې د اشرف غني حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له دندې ګوښه شوی دی. خو د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزي نن ازادي راډیو ته وویل چې محمدي د کابل بانک د قضیې له یوه مجرم پوروړي سره د تړون د لاسلیک او د قانون د نقص په خاطر لدندې لري شوی دی. له کابل د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی راپور لري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د دې جرګې د غوښتنو په اساس خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له دندې لرې کړی. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر له دې اقدام څخه هرکلی وکړ. نوموړي وویل ښاغلي محمدي د ښار جوړونې له وزارت څخه غوښتي و چې د کابل بانک یو عمده پوروړي ته د یو ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي.
ټول مشکلات به ایجاد کړي و انګوزي صاحب شاسازي نه دغه معلومات وغوښتل. په هغه کې هم امر ده د فیروزي د خلاصولو صادر کړی و. نو په دې لحاظ موږ رئیس صاحب جمهور رئیس صاحب اجرائیه غوښتنه کړې وه چې خوشبختانه هغوی د ملت کور ته د درناوي په خاطر باندې هغه د موږ خواستې ومانه او عبدالعلي محمدي له وظیفې نه برکنار کړی ده.
وروسته له هغې چې د دغه ښارګوټي په پرانیست غونډه کې د خلیل فیروزي ګډون د ځینو کړیو له منفي غبرګونونو سره مخ شو، ولسمشر اشرف غني د دغه ښارګوټي قرارداد لغوه کړ. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د غوښتنې په اساس دغه وزارت خلیل فیروزي ته د هوشمند په نوم ښارګوټي یا سمارټ سیټي د جوړولو اجازه ورکړې وه. ښاغلي نادري همدارنګه ویلي چې د ولسمشر حقوقي سلاکار د څو مکتوبونو په لیږلو سره له دغه وزارت غوښتي چې د دې ښارګوټي د جوړولو جواز فیروزي ته ورکړي. د کابل بانک پخوانی رئیس خلیل الله فیروزي او د دغه بانک مرستیال شیرخان فرنود شاوخوا یو کال وړاندې د سترې محکمې لخوا د کابل بانک د بحران اصلي عاملین وپېژندل شول او هر یو د لس کلنو په بند محکوم شول. ومغوښتل چې په راپور کې د عبدالعلي محمدي نظر هم ولرو، خو له پرلپسې اړیکو وروسته ونه توانېدو. د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دندې د افغان ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د لرې کېدو خبر رد کړ. له بلې خوا یو شمېر داسې راپورونه هم ورکړ شوي چې د دغې قضیې تر شا ستر لاسونه دي او د مجرمینو سره معامله د پیسو په بدل کې شوې ده. خو د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزي ټینګار وکړ چې دا موضوع به په جدي ډول وڅېړل شي.
بعضي وکیل صاحبانو یادونه وکړه په تالار کې چې دغه رقم په دې کې 2 میلیونه پیسې مصرف شوي یا رشوت ورکول شوی د خلاصون موضوع منې مربوطه کمیسیون ته موږ دنده سپارلې ده تر څو پورې هغوی وڅېړي کولی چې اسناد لاسته راوړي چې دا موضوع به موږ بیا تالار ته راوړو.
افغان کارپوهان وایي چې د اساسي قانون پر تطبیق د سرني کمیسیون او د افغانستان ستره محکمه باید دا موضوع د هیواد د نافذه قوانینو له مخې په جدي ډول تعقیب کړي. دوی وایي کچېرې په دې قضیه کې ښکېل کسان مجازات نه شي، د هیواد د عدلي او قضایي ارګانونو حیثیت ته به لویه ضربه ورسوي او خلک به د افغان حکومت په کړنو باور له لاسه ورکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې نن د هغو وو ملکیانو جسدونه خاورو ته وسپارل شول چې نږدې اونۍ مخکې د دوی سر پرې کړي جسدونه موندل شوي وو. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال سقیم دغه اوس د ټلیفون په لیکه راسره دی. سچا سقیم، ستاسو معلومات څنګه دي؟ په دغه مراسمو کې څومره کسانو تقریبا ګډون کړی و او کوم کسانو پکې په چارواکي هم پکې و؟
پنځوس زرو تنو په شاوخوا کې کسانو په دغو اوو تنو د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وله. په دغو کسانو کې د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد هم برخه اخیستې وه. ځینې د ولسي جرګې وکیلان وو چې د اداره عمر ځینې کسان و دا هم ورسره راغلي وو. د نن ماشپین او مازدیګر تر منځ په دغه وخت کې دا کسان خاورو ته وسپارل. په دغه خاورو ته سپارلو په دې مراسمو کې د عامو خلکو او هلته چې کوم کسانو دولتي چارواکیو برخه پکې اخیستې وله، ټولو همدغه غوښتنه کوله چې دا کسان چې وژل شوي دي باید دغه وژونکو ته یې سزا ورکوله شي، دغه راپیدا کړل شي او په راتلونکي کې دغه سپېښو مخه ونیول شي. دوی یوه بله غوښتنه هم درلودله چې هغه دا وه چې د کابل کندهار لویه لاره چې ده د دغې امنیت باید په ټینګه توګه ونیول شي، ځکه په دې لاره باندې تر دې وړاندې هم څو وارې همداسې وسلوالو موټر درولي دي، همدغسې کسان یې بینې کته کړي دي او ځینې یې بیا وژلي، ځینې بېرته قانون سپینګیري او دا مخوره راخلاصوي. نو د دوی غوښتنه همدغه وه چې دغې لارې امنیت ته باید بشپړه پاملرنه وشي تر څو په راتلونکي کې دغه پېښې ونه شي.
د دغه وو کسانو پر سر باندې وړم ورس په کابل کې خلک ډیر یو شمیر خلک ډیر په قهر وو او ډیره قهرجنه مظاهره یې وکړه. نن ورځ چې د دغه جسدونه خاورو ته سپارل کېدل څرنګه د جنازې برخوال بیا هم په حکومت باندې په قهر وو او کنه د دوی غوښتنې په داسې تقریبا نرم حالت کې مطرح شو؟
نه دوی دوی نرم حالت غوره کړی و. دوی ځینې برخوالو هم همدا ول په کابل کې ځینې کسانو د دوی له دخه غلطه ګټه اخیستله، په خپله ګټه باندې ځینې شعارونه ورکول. دوی همدا غوښتنې کولې چې باید د سر ساتنه یې وشي، لاره ورته خوندي شي، په راتلونکي کې دغه سپېکو مخه ونیول شي او دغه کسان چې وژل شوي دي دغو هغه قاتلین را پیدا کړي شي او همداسې سزا ورکول شي.
د کابل کندهار د لویې لارې د امنیت په ارتباط باندې دوی داسې ځانګړی وړاندیز درلو چې دوی به خپل کسان حکومت سره یو ځای کې څو د لارې امنیت وټاکل شي او کنه عمومي خبره یې کوله؟
نه، وړاندیز له دوی سره دغسې خاص وړاندیز نه و. د کابل کندهار لویه لار په کرباغ او په مقر باندې تېره شوې ده. همدلته د دوی ولسوالۍ له مقر، کرباغ او ګیلان، مالستان، ناور له دغو سره پوله لري. دوی دغه خاص کوم وړاندیز نه درلود چې دغه لارې ساتنې لپاره به خپل شکر کوي که به نه ورکوي. او په مکور کې سیمه ییز پولیس شته، هغوی کولی چې دا لاره وساتي. قرباغ کې شته، همدغسې ګیلانې لري. نو دوی همدا ځینو یاد غوښتنه کوله که چېرته د حکومت له همدې سیمه ییز پولیس تقویه کړي، همدلته خپل ملي پولیس تقویه کړي، دغه لارې امنیت په اسانه سره نیول کېدای شي.
سید شاه سقی، مننه. د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې نن د وو سر پرې کړو ملکیانو جسدونه خاورو ته وسپارل شول او په دې مراسمو کې شاوخوا 5000 کسانو ګډون کړی وو چې یو شمېر چارواکي هم له کابله د جنازې په دغو مراسمو کې برخه اخیستې وه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغانستان هڅه کوي چې د هیواد د قیمتي کانو د عوایدو کنټرول په خپل لاس کې واخلي. دا ژمنه د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر چې په استرالیا کې دی په یوه مرکه کې وکړه. افغان چارواکي وایي چې هر کال د افغانستان د قیمتي تیږو یوه زیاته اندازه عواید د خپل سرو وسلوالو او ترورستانو لاس ته لویشي. احمد تکل راپور لري.
د افغانستان د قانون وزیر وایي حکومت په پام کې لري د وسلوالو طالبانو هغه مالی سرچینې بندې کړي چې په قاچاقي لارو د قیمتي کانو د پلورلو له لارې ترلاسه کوي. د قانون وزیر داود شاه سبا چې د قانونو په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره د استرالیا په میلبورن ښار کې دی، رویټر خبري اژانس ته ویلي چې افغان حکومت به د قیمتي کانو ته د رسمي بازارونو د موندلو له لارې دا کار وکړي. د زمرد، لاجورد او بیروج په څیر د هندوکش د غرونو قیمتي تیږې هغه پراخه شتمني ده چې پلور او پیر یې له زرګونو کلونو راهیسې د افغانستان د عوایدو مهمه سرچینه ده. له دې تیږو څخه جهادي تنظیمونو په تیره په پنجشیر او بدخشان ولایتونو کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد په کلونو کې هم په قاچاقي ډول پراخه استفاده کوله. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر داود شاه سبا وایي د افغانستان عوایدو ته د قیمتي کانو د له لاسه ورکولو له درکه په کال کې د 100 میلیونه ډالرو معادل زیان اوړي. ښاغلی سبا وایي دا مسله د افغانستان د خلکو لپاره خورا مهمه ده، ځکه دا د دوی عواید دي چې د تروریستانو لاسونو ته لویږي. سبا وایي تروریستي ډلې له یوې خوا حکومت ته مالي زیان اړوي او له بلې خوا په همدې پیسو خپل ځان په پښو دروي. د ده په وینا دا حالت ګرد سره د افغانستان په زیان دی. ښاغلی سبا وایي د زمردو، یاقوت او بیروجو د قاچاق بندول اسانه کار نه دی، خو د لاجورد قاچاق کنټرولېدای شي، ځکه د دې کاني کان یوازې د افغانستان د شمال په سرسنګ نومې سیمه کې دی. د قانونو او پټرولیم وزیر زیاتوي حکومت هڅه کوي چې د 2014 کال تر نیمایي پورې په کابل کې یو مارکیټ جوړ کړي چې د لاجورد د خرڅلاو لپاره به یوازینی بازار وي او حکومت به یې اداره کوي. ښاغلی سبا همدارا زیاده ونه کوي چې د لاجورد د خرڅلاو انحصار له حکومت سره دی، نو هر لاجورد چې په دې مارکیټ کې پلورل کیږي باید د حکومت لخوا تصدیق شوی وي، او هغه چې تصدیق ونه لري باید غیر قانوني وبلل شي او د الماس په څیر نړیوال بندیز پرې ولګول شي. ملګرو ملتونو له هغو هیوادونو د الماس پر پلور او پیر د بندیز هڅه وکړه چې جګړې پکې روانې دي، او په نتیجه کې په 2003 کال کې یو پروګرام تصویب شو چې لمخې د نړۍ په بازارونو کې یوازې تصدیق شوی الماس د خرڅلاو لپاره وړاندې کېدای شي. نړیوال سوداګر وایي چې لدې پروګرام سره اوس د جګړو لسیمو یوازې په سلو کې یو الماس خرڅلاو ته وړاندې کیږي.
په هلمند کې په سلګونو کسانو د پولیسو پولیکو کې د نوملیکنې لپاره د جلب جذب دفتر ته مراجعه کړې ده. دغه کسان په پارلمان کې د هلمند خلکو د استازو په غوښتنه راټول شوي دي او غواړي له پولیسو سره یو ځای د وسلوالو په ضد جنګ کې برخه واخلي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو پلاوی چې هلمند ته تللی دی وایي دغه کسان به د تشکیل او طرزالعمل په نظر کې نیولو سره ډیر ژر د پولیسو پولیکو کې شامل کړي. په دې اړه له هلمند الیاس دایي راپور لري.
که څه هم په دې وروستیو کې د ځینو مشرانو او وکیلانو په مټ د ملیشه جوړونې په اړه د هلمند خلکو منځ کې تشویشونه موجود دي، خو د سلګونو کسانو دغه ډله به د پولیسو د طرزالعمل سره سم جذب شي او هغو سیمو ته به واستول شي چې اوس مهال پکې ګڼ شمېر افغان سرتیري د وسلوالو سره په جنګ بوخت دي. دا چې د پولیسو لیکو کې د دې کسانو د جذب اړتیا سره خپل د پولیسو لیکو ته نوي جذبېدونکي کسان وایي نه غواړي وسلوال خپل سیمو ته پرېږدي او یا کلی ناامن شي.
ګل آغا زه خپل وطن خدمت لپاره غلم، خپل وطن خوندي زه د خپل دغه لپاره مجاز مو کې دغه لپاره غلم.
عبدالغني غواړم چې بالا وس سلام واخم پر خدمت کوم د وطن دفاع وکم.
نه می جان محمد د وطن د مشکل په خاطر سره د خلکو سره د بیا غوري کوي او سره مړي وټپونه کوي بیا ځای خلک جنگ و جدل کوي سره موږ د خلک سره راولر سره د خلکو مخنیوي وکړه. وای
ته چا مخنیوي کوي؟
زه دغه طالبانو کده یش کی پر مش پارک نه کوم زموږ دولت ته دغه کوي زره رسی موږ دغه مخالف یو دغه سره جنگونه کوي.
د سلګونو کسانو دغه ډله چې د هلمند امنیه کمانډانی پانګړ کې د جلب جز د بهیر څخه د تیرېدو انتظار کوي. ډیر پکې د پاخه او کم مرکز اندي دوی د پولیس په معیار روزل سوي هم نه دي. دا څه ښکاري چې د جنگ میدان ته مدد دي. په پرمن کې د هلمند خلکو استاد عبدالودود پوپل ازادي رډ ټول ډیر داسې کسانو قومي مشرانو او وادي اوسیدونکو سره اړیکه نیولې چې غواړي د افغان سرتیرو په لیکو کې یو ځای د وسوالو په ضد وجنګیږي. هغه د پولیسو د جلب جذب د مسؤلینو غوښتنه وکړه دغه کسان چې پوس په پولیسو کې شاملېدو لپاره چمتو شوي دي ډیر ژر تر خپل نظر او قانوني پړاو تیر کړي چې د جنگ میدان ته ستنه شي.
هغه وعده چې مې کړې و چې مال زه 2000 نفر لرم الحمدلله زه خپل ولسونو دومره مطمئن کړم چې تر 2000 زما تعداد ډېریږي. اته دومره توقع زه اوس لرم چې زه کولی سم چې ووایم چې زه 15000 نفر جلب او جذب د ملي پولیسو په لیکو کې د افغانستان د مشروع او موجود قانون تر قیادت لاندې څوک او اداره کم او د خپل وطن دفاع ته ملا تړلې ده او ماته د اطمینان ده کړی دي تر سپینځري تر تورځري به تفاوت سره نه دی پاته سوی زما ته وکړ ډیر لوړ به ویلې دي.
دا چې دغه کسان څخه به د ملیشي په ډول استفاده کیږي که څنګه د کورنیو چارو د وزارت څخه هلمند ته درغلی پلاوی مشر مل پاسوال وکیل احمد ول د امنیه کمانډان تر امر لاندې به د ملي پولیس پلیکو کې دنده تر سره کوي. هغه د دې رډیو ټول دا تر دې ورستوي نامنوي ورسته مهم او پر وخت حرکت دی چې باید تقویه
سیا در تشکیل منظم پولیس هستند که تشویش به خاطر ملیشه
دی. وای دوی د پولیسو په منظم تشکیل کې کار کوي او د دوی د ملیشه کولو په اړه دي څوک تشویش نه کوي. دا کسان د امنیه کمانډان او د ولسوالیو د امنیه کمانډانانو تر امر لاندې دنده تر سره کوي. په دې کار کې د پارلمان وکیلانو زموږ څخه کوم امتیاز نه دی غوښتی. دغه کسان چې څوک نسی او د پولیسو تر قانوني پروسس او تصفیه تیر نسی په دنده نه ګمارل
کیږي.
خود دې کسانو په منځ کې د سن او عمر مسله د باس او جنجال مسله و. په دې کسانو کې د ډیر کم عمر اهلوکانو په شمول د ډیر پاخه عمر کسان هم راغلي و چې د پولیسو د نوي طرزالعمل مخې په پولیسو کې د جذب وړ نه و. که د پولیسو په لیکو کې د دغه ډول ګډوډیو مخونه ولسی څه پیښیږي؟ د نظامي چارو کارپوه عبدالتواب قریشوی کېدای سي حکومت ته په سردرد واوړي او بیا د دې کسانو څخه د وسلو راټولول اسانه نه وي.
زما په نظر باندې دا خلک چې دوی اوس معرفي کوي د ملي اردو او پولیسو یا سیمیزو پولیسو لیکو ته دا په غیر قانوني دي. مثلا زه تاسو ته مثال وړم چې په دغه نوي طرزالعمل کې د کمیساریانو هغه څوک جذبېدلای سي د ملي اردو لیکو ته یا د افغان وسلوال پوز لیکو ته چې د خپل قانوني سن د 13 څخه تر 28 کلنۍ پورې وي. په دې کې دوی اوس د خلک معرفي کوي چې مثلا هغه د شپېتو کالو 15 شپېتو کالو یا د 18 کالو وي. دا په خپل غیر قانوني دي او دوی پاینده کې نشي کولای چې د خلکو څخه بیرته خپل سلا واخلي. اوس خو دوی مجبور دي چې دوی ته سلا ته حوزې کې دوی وجنګي کله چې برته دوی غوښتن کې د خپل سلاسي هغه خلک دوی ته سلا نه ورکړي ځکه چې هغه نور هم پاور ډیریږي قدرت ډیریږي جنگیدلې دوی شهیدان ورکړي زخمیان ورکړي دي
په ملي شورا کې د هلمند خلکو استازي په داسې حال کې د وسلوالو په ضد د جنگ لپاره خلک راټولوي چې د دې ولایت د شمالي ولسوالیو نږدې ټولې سیمې د وسلوالو په لاس کې دي او په دې وروستیو کې د نادالي او مرجي ولسوالیو ګڼې سیمې هم وسلوالو د افغان ځواکونو څخه لاندې کړي دي خو حکومتي مسؤلون په مرجي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو په ضد د پیل شوو عملیاتو د پرمختګ خبر ورکوي. محمود الیاس طیب، د ازادي راډیو، هلمند.
د تا بهیر کب په یاد یم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم،
دا ورکو شو عزیزانو د لټه پروگرام د ازادي رادیو دا پروگرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دو شنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. دا د پروگرام اوریدل مه هیروي، ګوند ستاسو کوم رکزي سپکی پیدا شي.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبري شي. کابل ته ورسو. نن په کابل کې د سپین غرز مریان د کرکټ ټیم د علي کوزي د شپږیزي په نوم د کرکټ د سیالیو اتل شو. صفي الله سنګزی له کابل په ټلیفون را سره دی. سنګزی صاحب، د لوبه څنګه ترسره شوله او د باران له کبله لیدونکي ورغلي وو که شمیر کم وو؟
سلام تاسو اوریدونکو ته. د الکوزي کرکټ کپ چې شلاوریز کپ و د شپږیزې په نوم هم یادیږي، دا ځل په فاینل کې د سپین غرز مریانو ټیم او د کابل مشال ټیمونو سره لوبه وکړله. دغه دواړو ټیمونو د لسو اورونو لوبه وکړله، ځکه چې میدان تر ډېره پورې لوند و، میدان چې وچېده او کنډیشن جوړېده نو اورونه راکم شول او لسو اورونو ته راغلل. بالکل، د دغې لوبې لپاره نن ځکه چې رخصتي هم وه، ډېر زیات نندارچیان راغلي وو سټېډیوم ته، په زرګونو نندارچیان شاوخوا له 5000 کېدای شي زیات، ځکه چې دغه خپله سټېډیوم تر 6000 ځای لري. نو ټول سټېډیوم ډک او ډېره جالبه لوبه وشوله، ځکه چې تر وروستۍ بالا پورې هم دغه لوبه ورسېدله. د سپین غرز مریانو ټیم وکړای شول چې د کابل مشال ټیم لخوا د شپږو منډو تکل شوی هدف په لسو اورونو کې چې یو جالب هدف و، هغه تر د وروستۍ اتلسم د لسم اور تر دویم تر څلورم بالا پورې دغه اور لوبې او بالاخره دغه لوبې وګټله. نو دا د سپین غرز د ټیم لپاره د شپږیزو په سیالۍ کې دویمه اصل ولی وا چې ګټي تیر کال د حمید حسن په کیپټنسی باندې او دا ځل د شفیق الله شفق په نوم د یو ځوان لوبغاړي په کیپټنسی وکړی شول چې دغه کپ په خپل نوم کړي.
دا ځل په دغه ټورنمنټ کې یو شمېر ځوانو افغانانو برخه اخیستې وه او د کرکټ بورډ مشرانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ژمنه کړې وه چې په راتلونکو لوبو کې به چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبې چې ځوانانو ته برخه ورکړي، څرنګه داسې کوم ځانګړی لوبغاړی او یا لوبغاړي په دغه ټورنمنټ کې وځلېدل؟
بله بله، په دغه ټورنمنټ کې د راشد خان په نوم یو سلو بالر چې ډېر ښه بالر و، له دې مخکې په زیمبابوې کې هم لوبه کړې وه، خو دا ځل وکړی شول په دغې لوبې کې د ښه وړتیا په ښودلو سره خپل ځای په ملي ټیم کې نور هم قطعي کړي. همداسې یو بل ځوان لوبغاړی هم ټیم ته ورغلی دی، یعنی په هغه 4D سکواډ کې شامل شوی دی چې تمه ده اماراتو ته به په همدغې سبا بله ورځ کې ځي او هلته به د PNG او نورو ټیمونو سره د انټرکانټینینټل لوبه کوي. نو دغه کسان و چې بالاخره په همدغه ټورنمنټ کې وکړی شول د سکواډ کې ځان شامل کړي او هغو لوبو ته لار پیدا کړي. نو واقعا ځوان لوبغاړي ډېر زیات و. نن هم چې کومه لوبه وشوله له تخنیکي لحاظه دوی چې کوم فیلډینګ کوو په خپله میدان کې، کوم کیچونه چې دوی اخیستل او څومره چې دوی زحمتونه ایستل، واقعا د دې ښودنه کوي چې ځوان لوبغاړي نسبت پخوانیو ته په کرکټ ډېر زیات زحمت باسي او نتیجې هم ډېرې ښې دي. ځکه چې دغه لوبه که له تخنیکي پلوه په تلویزیون باندې لږ څه کمزورې ښودل کېدله، خو له نږدې که چا دغه لوبه کتلې وای واقعا جالب تحنیر دغې لوبې، خو متاسفانه چې په تلویزیون تلویزیون باندې ډېرې ښې نه ښکاره کېږي، ځکه چې دا په تلویزیوني ټیم لږ څه کمزوری و، هغه جهاني په د نړیوالې سوي ننداره نه شو وړاندې کولی. ولې د لوبغاړو وړتیا واقعا داسې لوبې کولې، تاسو به فکر وکړئ چې د استرالیا بیګ بش لیګ وي اوسي،